علیکم په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو په دغه یو ساعت خبرونه کې موز فریبا ظاهر قربانه يم. تاسو به ووري چې ولسمشر غنی نن د روسیې په اوفا ښار کې د لومړي ځل لپاره د روسیې له ولسمشر سره ګوري. د افغانستان په شمال کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له کبله اندېښنې هم در سره شریکو او دا به هم ووري چې امریکا تر داعش روسیه ځانته لوی خطر ګڼي. خو تر هرڅه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه جنقه الکوزه اوروي.
د چین جمهور رئیس د افغانستان سره د امنیتي وسایلو او روزنې په برخه کې مرسته اعلان کړې. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ګواښ وکړ که چیرې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سختې پریکړې ونه کړي دوی به له مذاکرو څخه ووځي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته ویل پیکینګ بل افغانستان سره د امنیتي وسایطو او روزنې په برخو کې مرسته وکړي. چین د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو سرونه هم وکړه او غواړي چې افغانستان باثباته شي. چین د غراز په شینجن ولایت کې د غور مسلمانانو د بلتون غوښتون کړلو په اړه اندېښنه لري. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د روسیې په اوفا ښار کې د اقتصادي ودې په حال کې پنځو هیوادونو برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا د مشري غونډې په څنګ کې جمهور رئیس اشرف غنی ته د جمعې په ورځ وویل د افغانستان او چین ترمنځ د امنیتي همکاریو زیاتوالی د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د زیاته کړه چین بل افغانستان سره د امنیتي وسایلو، ټکنالوژۍ او روزنې په برخو کې مرستې وکړي. چین وایي دوی نه غواړي په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد ته پوځیان واستوي خو ژمنه یې کړې چې د دې هیواد د سوداګرۍ او اقتصادي پراختیا په برخه کې به ستره ونډه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په روسیه کې د شانګهای همکاري سازمان د 15مې مشریزي غونډې په څنګ کې د منګولیا له جمهور رئیس تاقیا البګدورچ سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو اړیکو په ټینګولو خبرې وشوې او دواړو مشرانو په خپلو کې په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د همکاریو زیاتولو ژمنې وکړې. منګولیا له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال ځواک یا ISAF کې ګډون کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د شانګهای همکاري سازمان د غونډې په څنګ کې د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره هم وکتل. دواړو مشرانو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، سوداګرۍ، انرژي او ترانسپورت په برخو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکاریو پر لارو چارو بحثونه وکړل. په دې سربیره دواړو مشرانو د اورګاډي په دوو سیمه ییزو پروژو چې یوه یې د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ او بله د چین، تاجکستان، قرغزستان، افغانستان او ایران په مسیر ده هم خبرې وکړې. د افغانستان او تاجکستان جمهور رئیسانو دغه راز د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د انتقال د سترې پروژې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د طبیعي غاز د پایپ لاین د جوړولو په مسلو بحثونه وکړل. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي. د چین ولسوالۍ قومي مشر ملک امین ازادي راډیو ته وویل له تېره ورځې راهیسې د چین ولسوالۍ د مامن باغ او مامن تنګي سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې په عامو خلکو ډزې کړې او ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ملک امین وایي مزار حاجي، روژه ګل او شمال خان هغه قومي مخور خلک وو چې د داعش ډلې په برید کې وژل شوي. له بلې خوا د ننګرهار امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل د چین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ خپل منځي وقفه یي بریدونه کیږي او د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو او ایران پرون د اټومي خبرو په جریان کې ناندرۍ وهلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګواښ وکړ که چیرې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سختې پریکړې ونه کړي دوی به له مذاکرو څخه ووځي. ایرانیانو سمدستي غبرګون ښکاره کړ. متحده ایالات او اروپایي متحدان یې تورن کړل چې روحیاتي جګړې مخته کړي او په وروستۍ لحظه کې خپل دریځونه بدلوي. جان کیری او نورو لویدیځ مشرانو ویل ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه سخته سیاسي پریکړه نه ده کړې. کیری زیاته کړه امریکا به د معاملې لپاره د ټاکلي ضربو له جلد پوره کېدو لپاره له عجلې کار وانخلي خو په عین حال کې ایران ته حوصله ختمیږي او تر ابده به مذاکرو ته دوام ورنه کړي.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
دی وای مونږ به تر ابده د خبرو میز ته کیننو. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینو ویل مونږ معاملې ته ډیر نږدې شوي یو خو کچیر په راتلونکو څو ساعتونو کې مهمه تاریخي پریکړه ونی شي یو تړون ته به ونه رسیږو. هند او پاکستان سره شول چې د دوړ هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران به په نوې لیلې کې د تروریزم په اړه غونډه وکړي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزیر نن په روسیه کې د شانګهای همکاري سازمان مشري غونډه کې وکړه. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د غونډې په څنګ کې خبرې وکړې. دواړه مشران دغه راز سلا شول چې په ممبای کې د 2003 کال تروریستي حملې محاکمه چې هند د پاکستان د وسلوالو کاربولي چټکه کړي. د هند صدر اعظم مودی په 2014 کال کې په پاکستان کې د جنوبی اسیا د هیوادونو د مرکزی غونډې لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه هم ومنله. د یونان حکومت له پور ورکوونکو څخه د لا زیاتو مالی مرستو د ترلاسه کولو په هدف د اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کړ. اروپایي ټولنې هم تایید کړې ده چې د یونان د حکومت د اصلاحاتو پلان ورته سپارل شوی دی، که څه هم چې د یونان د دې پلان جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي، خو پور ورکوونکو یونان ته د دې هیواد د ژغورلو د نوي پروګرام لپاره د تقاعد امتیازاتو د کمیدو او د مالی ورکولو په پروګرام کې د اصلاحاتو پیشنهادونه کړي دي. د اقتصادي بحران له امله په یونان کې بانکونه تړل شوي او خلک کولی شي د پیسو له اتومات بانکي ماشینونو څخه په ورځ کې یوازې 60 یورو ترلاسه کړي. د اروپایي هیوادونو مشران به د یونان د مالی بحران د څیړلو په مقصد د راتلونکي یک شنبې په ورځ عاجله غونډه وکړي. په یمن کې د القاعده شبکې نوي مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې په امریکایانو بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته له هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې ووژل شو. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن الزواهری سره خپل ائتلاف هم اعلان کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي، څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منصوب د دغه صوتي پیغام اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې وویل، ټاکل شوی افغان ولسمشر نن په روسیې کې له ولسمشر پوتین سره وګوري. پر کومو مسایلو خبرې کوي په همدې خبرونه کې به واوري. افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر د امن نظم د ګډوډۍ په تور نیولی دی. د افغانستان د شمالي سیمو اوسیدونکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو څخه اندېښنه لري. د کورنیو چارو وزیر وایي
به قوت خارجي ضرورت نداره، اما به حمایت خارجي ضرورت داره.
په فرا ولایت کې د ګمرکي اوایدو څخه 1 میلیارد افغانۍ ترې تم سوي دي. علت یې څه دی؟
یو عامل دا ده چې مثلا موږ یو حمایوي سیاست د اوایدو د کنټرول لپاره جوړ کړو، هم په بندر کې اواید مو کنټرول کړو په مرز کې، او هم مو د ښار په منځ کې.
په اړه یو تفصیلي راپور اوریدلی سي. دغه سي په بهرنیو مطالبو کې اوري چې یو امریکایي جنرال تر د عیش وسلوالې ډلې روسیه امریکا ته لوی خطر بولي. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو په اونیز پروګرام کې ستاسو راغلي پیغامونه خپرېږي.
موږ ټول ماجد او ټکوټ کولی وسلارو جنیاست موږ دوم نه پکنه درو یې خورو موږ یې جراده یس او درې جنفر څخه دغه پیغام دی.
او بلونیز پروگرام د ساينس او ټکنالوژي له نړۍ څخه د اوریدو ته له ازادي رادیو سره پاتې شئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار وو د ماشم تر وو د اف ام پر 15 په ټول افغانستان کې ورته سي. رزو د خبرونی لمړنی مطلب ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې ترڅنګ نند او پرون د څو هیوادونو له مشرانو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو غونډه پرون د روسیې په اوفا ښار کې پرانستل شو او نن هم دوام لري. افغانستان د شانګهای د همکاري په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکو حیثیت لري. د ټولنې د بشپړو غړو په توګه د هند او پاکستان پر منلو سلا کړې ده. ټاکل شوی ده چې ولسمشر غنی نن د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د بل کله چې شاغلی غنی د افغانستان ولسمشر انتخاب شوی له ولادمیر پوتین سره د لومړنۍ کتنوي. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی، نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ویني. د تر اوسه پورې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې ترڅنګ د قزاقستان، چین، تاجکستان او منګولیا له مشرانو سره کتلی دي. چینایي رسنۍ وایي چې دغه هیواد ولسمشر شی جینګ پینګ نن د روسیې په اوفا ښار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. چین په وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې لیوالتیا سیاته کړې او وروسته له دې چې په خپل خاوره کې د افغان خواوو ترمنځ د خبرو اترو کوربتو وکړ، د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د مرید تفریح شارګي په خبرو کې استازي ګډون وکړ. د تاجکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان پرون د روسیې په اوفا ښار کې د افغانستان له ولسمشر سره ولیدل. ویل شوي چې دواړو خواوو په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانسپورتي او امنیتي برخو کې پر همکاریو خبرې وکړې. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان د اورګاډي د پټلۍ، د چین، تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او ایران د اورګاډي د پټلۍ، د کاسا زرد 1500 کیلو واټه برېښنا د انتقال او د افغانستان او تاجکستان د ګازو د پایپ لاین په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د منګولیا ولسمشر څخیا البیک دوریچ د افغانستان له ولسمشر سره د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د خوندې ترڅنګ په کتنه کې له افغانستان سره د پخوانیو دوستانه اړیکو د بیا غوړولو هیله وکړه. د وویل له 2003 میلادي څخه د منګولیا سوله ساتي په افغانستان کې د ملګرو ملتو په سوله ساتي ماموریت کې برخه لري. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف هم د افغانستان له ولسمشر سره خبرې وکړې. نظربایف نن د افغانستان ولسمشر ته وویل چې افغانانو ډېرې سختۍ تېرې کړې چې دوی ورسره خواخوږي څرګندوي. د همداراز وویل په هر نړیواله غونډه کې د افغانستان په ملاتړ خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر د قزاقستان له ولسمشر په دې مننه وکړه چې په خپل خاوره کې افغان امنیتي ځواکونه روزي او افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي دي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی نن د روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا جلا خبرې وکړي. روسی خبری آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسا زر پروژې په اړه هم وغږیږي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لیږدول کیږي، ممکن روسی کمپنۍ شریکی شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو پر انټرنیټ هم اوري، پاتمو د ازادي رادیو دات کام. که هخوا ولسمشر د شانګهای د همکاري ټولنې لمشان سره ګوري، د خو د نن په افغانستان کې افغان امنیتی ځواکونو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر نیولې دی. د دې ګوند رهبری شوروي د یاد ګوند مشر د افغانستان روان سیاسي او امنیتی ناوړه وضعیت ته پکتو د ملي یووالي حکومت د رهبرانو استعفا غوښته ده. د دې ګوند غړي وایي په افغانستان کې د یو مثبت بدلون لپاره به مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ګوند غړو غوښتل امن نظم ګډوډ او د خلکو ذهنیت خراب کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشران وایي چې افغان امنیتی ځواکونه د دې ګوند رئیس بسم الله شیر د کابل ښار په دویمه امنیتی حوزه کې توقیف کړی دی. د دې ګوند مشرتابه پلاوی د جمعې په ورځ د یادې حوزې مخې ته ولاړ او ویل چې بسم الله شیر د هیواد روان ناوړه سیاسي او امنیتی وضعیت پړه پر جمهور رئیس او اجرایی رئیس اچوي. د همدې لامل د تیر شپې راهیسې توقیف شوی دی. د افغانستان د ملي اسلامي وفاق ګوند مرستيال محمد حسین حمیدی وویل د قانون لمخې اعتراض او انتقاد د هیواد د هر وګړي حق دی او که حکومت غواړي چې دغه غږ غلی کړي، دوی به د حکومت پر ضد پراخ مدني حرکات پیل کړي.
دلیل همیز که ما حق ملت افغانستان از رهبرای وحدت ملی خواسته بودیم. اگر بازداشت ادامه داشته باشه
دلیل داده چې موږ د ملی والی د حکومت لمشرانو د افغانستان د خلکو حق غوښتای. کدا توقف ادامه ولري، موږ به تحسن وکړو او په ټول هیواد کې به خپل دفترونو ته خبر ورکړو چې په پراخ مظاهره لاس پورې کړي.
د دې ګوند د غړو په لاسونو کې یو تبلیغاتي لوحه هم لیدل کېده چې پرې لیکل شوي وو موږ د افغانستان د خلکو د مخ په زیاتېدونکو قربانیو له امله د جمهور رئیس او اجرایی رئیس د استعفا غوښتونکي یو. د افغانستان د ملي اسلامي وفاق ګوند له څه مودې راهیسې په خبري ناستو کې پر حکومت انتقادونه کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي بیان او انتقاد کول د هیواد د ټولو ادباو حق دی، خو له دې حق څخه باید له قانون سره سمه ګټه واخیستل شي. د کابل د امنیت قومندان ویاند عبدالله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي اسلامي افاق ګوند غړو د شپې ناوخته هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه د حکومت پر ضد خلک راوپاروي.
اول ساعت 12 شب گذشته غزنی پولیس کابل د سایه کارتی پروان متوجه گروپ افراد میشن که
دوی وای د 13 شپې د 12 بجو په شاوخوا کې د پولیسو غزما یو شمیر خلکو ته متوجه کیږي چې وسلوال دی او پوسترونه نصبوي. دغه وسلوال له پولیسو سره نخته کوي چې دا په خپل یو جرم دی. پولیس د هر ډول مدني حرکت ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې دا حرکتونه د قانون په چوکاټ کې وي.
نه خو تای بکنه او بعد از یو باید اقدام بکنن.
کارپوهان وای بیان او انتقاد کول د خلکو حق ده. کچری کوم څوک لدی حق ناوړه ګټه واخلي او حکومت پر ضد عمل وکړي، په کار ده چې خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د کورنۍ چارو وزارت وای په دې حق له څېړنې روانې دي او نتیجه به ډیر ژر خلکو ته ورسول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان مورده چې د ماښام د وو د سحر تر وو بجو پر خبرونه لري، خو اوس تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سحر له وو د ماښام تر وو بجو پر خبريږي. د ازادي رادیو پر منځني سپد ولس شپږ نوي او د اف ام پر سلا شره 15 تپه په ټول افغانستان کې صفه وزه اوریدلای شي. رزو د افغانستان یو بل امنیتي مسله ده. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت تر اسلامی دولت دلی یا داعش او طالبانو خطرناک بولی. دوی له حکومت غواړي چې ډیر ژر دي خلک بے وسلی دغه خلک بے وسلی کړي، ځکه چې خلک سخت په اندیشنه کې اچولې دي. دا چې په شمال کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت څومره ګواښ رامنځته کړي او څوک له دغه ډلو ملاتړ کوي، سفی الله ستانکزی پر یو مفصل راپور لري.
د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنگیالیو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او ورنه د ځینو سیاسي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر کومې اندازې عام افغانان په ویره کې اچولې دي. غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په هغو سیمو کې خلک لژوند به زره کړی دي چې ډیر فعالیت پکې کوي. د عام خلکو په خبره دا ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو له جنگیالیو هم خطرناک دي. د کندوز یو اوسیدونکو په دې اړه داسې وایي:
د غیر مسؤوله وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. دین خاطر دوی به اندازه مسله دی، ثقيله سراغان لري، دیپوغان لري، دوی وابسته به بعض تروریستی بانټو پورې اړه لري.
د کابل په گاوند ولایت پروان کې هم وخت نا وخت غیر مسؤول وسلوال خلک زوروي او د تنظیمي او کورنۍ جګړو د وخت په څیر اوس هم په خپل منځونو کې اخوډب کوي چې عام خلک تریزیان منيږي. په دې ولایت کې د بهرنۍ پوځیانو لخوا د یوې ډیپو د هدف ګرځولو پیښي او ورپسې خبرګونونو هم د دې ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړل. اخو په بلخ ولایت کې عام خلک وایي چې غیر مسؤول وسلوال ورانکار فعالیتونه کوي او اکثر زورونی د پخوانی جهادي قومندانانو ټوپکوال کوي او ان له خلکو اوشر ټولوي.
دا ټول د پخوانی جهادي قومندانان دي چې کمیت کې څه څه زړه وای ټول کمیت د پلاس کې فیصله چې د محکمې ویم دی کوي خلکم زوروي او شرم دی ټولې دال بنامه څه کارونه نام نشه راما سکوي دوی کوي.
خو اصلي پښتنه دا چې دغه غیر مسؤول وسلوالو او زورواکو تر شا څوک ولاړ دي او دوی په عامه اصطلاح په چا نازيږي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وای افغان چارواکي په خپل د ټوپکوالو ملاتړي او په چورو چپاول کې ورسره شریک دي. دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح ازادي رادیو ته وویل کړه دغه غیر مسؤول وسلوال تر شا د شورا وکیل وزیر او لوی سیاستوالو لاس نوی کله به دومره خلک وشي زورولای.
خپل حکومت په دې کې شریک دي، د خلکو ملاتړین چې دی هغه حکومتداران تاسو وګورئ چې په اوسنۍ شرایطو کې څومره غیر مسؤول کسان چې دي خامخدري او چا سره ارتباط لري، د سیاسون سره ارتباط لري، د وکیلانو سره لري، یا د لیډرانو سره لري، یا د وزیرانو سره. ان غیر مسؤول کسان بدون د یو قوی پښتونونی نه نشي کولای د ګروپونو حمایت وکړي.
د رپورټونو لمخې یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي او ځینی والیان هم وسلوال کسان د افغان پوجانو له چوکاټه بهر اداره کوي چې کله ناکله په امنیتي کې اخیل کیږي. اکثره خلک وایي په کوم سیمو کې چې غیر مسؤول کسان فعال دي، حکومتي ځواکونه د ورتلو زړه نه کوي او دوی پریخي چې په خپل سر واکو چلوي. دغه غیر مسؤول وسلوالو ډلو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دي موجود. خو دا چې امنیتي ځواکونه ولې په دې یو ورستۍ لسیزه کې دغه ډلو ټپلو په لمنځوړلو کې پاتې راغلي، امنیتی چارواکی داسې ځوابوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې کلکه هڅه روانه کړي څو د وزیر نور الحق علومی د سل ورځنی کاري پلان په مطابق لمړی دا ډلې وپیژنې بیا یې پر ضد اقدام وکړي.
برنامه صد روز نخست وزیر مون داخله امیس کې
د کورنۍ چارو وزیر په لمړی سل ورځو کې دا خبره شامل ده چې دغه غیر مسؤول ډلو او کسانو په اړه معلومات ټول شي چې په هیواد کې په کوم سیمو کې فعال دي. لمړی به دا معلومات ټولو چې دا کسان په کوم ځایونو کې فعال دي. خغلی صدیقی وایي چې هر میاشت په منځنۍ توګه 200 تر 300 میل وسلې له بیلابیلو سیمو نټولیږي. عام خلک بیا وایي چې د طالب واکمنۍ له پرزیدو وروسته د پخوانیو جهادي قمندانانو او وسلوالو کسانو پر سر د ډایاک او ډی ډی آر پروګرامونه سم نه دي تطبیق شوي او اوسنۍ ستونزې د همدغو پروګرامونو له ناسم عملي کېدو سره ژورې ریښې لري. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې په دغو دوو پروګرامونو کې په لسهاو زره میله سپکې او درنې وسلې ټولې شوې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې هڅې روانې دي دغه ټولې غیر قانوني وسلې ټولې شي څو د امنیت اصول په لار کې د ستر خند لمنځه لاړ شي.
هر څوک چې غیر مسؤلي وسلې لري دا د افغانستان په ګټه نه دي. زموږ پالیسي دا ده چې د افغانستان په ګټه نه دي، موږ یې طرفدار نه یو، موږ کوشش کوو چې دا وسلې په هر شکل وي ټولې کو، ځکه دا په افغانستان کې سولې ته هم خطر دی، امنیت ته هم خطر دی.
د افغانستان نړیوال ملګري هم د ناقانونه وسلو زیر می د امنیت لپاره جدي ګواخ بولی او لمنځوړل او ټولولې یو پرځای ګام. لوړ پوری امریکایي سناتور جان مکن کابل ته خپل ورستی سفر کې په پروان کې د وسلو دی وی ډیپو لمنځتلو ته اشاره وویل، په هر ځای کې کنا قانون وسلې وي باید ثابت شي چې د افغانانو او امریکایانو پر ضد نه کارول کیږي.
I do know that any place where large caches of weapons are kept.
زه په هیګم چې په هر ځای کې چې د وسلو زیرمې وي او کوم قانوني اسناد هم ونه لري، باید د دې لپاره چې د افغانانو او یا امریکایانو پر ضد نه کاریږي، پوره معلومات وشي او په وړاندې عمل وشي. که څه هم امنیتي چارواکي د ناقانونه وسلو ټولول او د غیر مسؤوله کسانو تعقیب خپل لومړیتوب یادوي، خوشته ځینی داسې لوړپوړي چارواکي چې د مجاهدینو له وخته د زیرمه شوي وسلو په لمنځه وړلو خپګان او جدي اندېښنه ښکاره کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځه تلل د اندېښنې وړ خبره وبلله او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې باید داسې هدفي حملې ونه شي.
امیدوار هستیم چې حوادث همچنانی تکرار نشم.
هلمن یو چې ورته حادثه تکرار نشي، مجاهدین په بشپړ معنا د ملي وحدت حکومت ترڅنګ ولاړ دي. له افغان چارواکو سره د ناقانونه وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر دوه ډوله فکر او دریز ته پکتو پوزي کارپوهان وای. امنیتی اورګانونه د دغه وسلو د لمنځوړلو توان نه لري. یو پوزي کارپو باري آرس په دې اړه وویل،
دا نشي ویل کېدلای چې په افغانستان کې امنیتی ځواکونه د دغه تشکیلات او مصالحو کسانو او د وګړو د مرکزونو څخه هغایي ونه لري. هغایي ولري په دې معنا دی چې دولت داسې د زوب په حالت کې دی چې نس کولای چې دغه کسانو ته لکه څنګه چې لازمه ده جواب وایي، ځکه چې هغه ټول د دولت د جکپورو مراجعو سره همبستګی لري.
د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت کوم تازه خبره نه ده، بلکې لڅو کلونو راهیسي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک تری زوريږي. ریپورتونه لمخي غیر مسؤول وسلوال په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ډیر فعال دي او د خلکو د زورونی ترڅنګ لخصو شمانو سره ډول ډول تاریخوالی کوي. لدی ټولو سره سره کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د دې ډلو د زپلو او د وسلو د ټولولو او لمنځوړلو په خاطر باید امنیتی اورګانونه پراخ او عملی کیدونکو پروګرامونه تر لاس لاندې ولري. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
او کدا انټرنیټ اسانتیا لرینوز د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم کتلای سي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو پاته ده. د افغانستان د شمالي ولایتونو له نامنې څخه ورزول ویدیت ته او د ګمرکي اوایدو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. د فرا ولایت ګمرک د اوایدو څخه 1 میلیارد افغانۍ تیر کال دغه ولایت د رهبرۍ لخوا ترې تم سوی دي. د ازادي رادیو یو څېړنیز راپور دا ښيي چې دغه اوایدو تیر کال د دې ولایت د لوړپوړو چارواکو لخوا چې اوس د ولسمشر لوري ترنوالي او محاکمو تور پیژندل سوی دي ترې تم سوی. د دغه ولایت د ګمرک اوایدو تیر کال په شپږو میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ سوی و په داسې حال کې چې سږ کال دغه وایډ د کال په شپږو میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ سوی دي. احمد شاه فطرت په فرا ولایت کې په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په ګډه اورو.
ګمرک د افغان دولت یوازنی د وایډ څنګه خود فراد ګمرک څخه په تیر کلونو کې هر کال کابو 1 میلیارد افغانۍ ترې تم کېده. د فرا ولایت والی محمد آصف ننګ په وی ځنګړې مرکې کې آزادۍ راځي ته وویل چې په تیر شپږو میاشتو کې د ګمرک وایډ د تیر کال شپږو میاشتو په پرتله کابو 1 میلیارد افغانۍ توپیر لري.
د فرا
د دې شپږو میاشتو عواید 2 میلیارډه ته رسیدلی ده، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې وخت کې 1 میلیارډ او څه د پاسه دغه حدودو کې وو، یعنی نږدې 1 میلیارډ تفاوت ده. په داسې حال کې چې د تیر کال په تناسب سره په همدې شپږو میاشتو کې حجم د انتقالاتو زموږ نیم په نیم سوی ده.
د فراه والي محمد آصف ننګ وایي چې د عوایدو لوړوالی ډېر عاملونه لري چې عمده لامل یې د فاسدو کسانو شتون په ګمرک کې وو چې نیمه برخه عواید یې پر ځانونه ویشل.
یو عامل دا ده چې مثلا موږ یو حمایوي سیاست د عوایدو د کنټرول لپاره جوړ کړو، هم په بندر کې عواید مو کنټرول کړو په مرز کې، او هم مو د ښار په منځ کې په ټول سیستم کې خرابې لیدنه راغلې ده. دغه عواید که زه اوس درته ویم چې په هر کال کې 2 میلیارډ افغانۍ تفاوت راځي، نو 1.5 میلیارډ افغانۍ دولت خسره من سوی، یعنی 15 مرزه کې دینه مټرې راخوسی وي. داسې اندازه تن زه درته ویلی سم په ورځ کې 50 موټره دوی فرار د ګمرک ترلود.
د فراه ولایت د ګمرک ریاست چارواکي هم د عوایدو لوړوالی بې ساری بولي. د ګمرک ریاست سفارت اجیر خان زیر وایي چې مخکې له یوې خوا د فاسدو کسانو شتون او له بلې خوا د تل یا اعتراضي نه شتون د عوایدو ملا ماته کړې وه چې اوس دغه ستونزه حل شوې ده.
موږ نفر ناست دي په بندروالي خپله تلي د ترازو پرچه ورکوي، اضافه ته ناشته اجازه نه ورکوو. یوه وجه دا ده چې د پخواني یو موټر نه اوس 2 موټر جوړ شوي، د موټرو تعداد هم زیات شوی.
فرید هیبت په فراه ولایت کې د مدني ټولنې فعال بیا وایي چې په ګمرک ریاست کې فساد د فراه د رهبرۍ لخوا مخکې ترسره کېدی او ټول چارواکو په کې خپله برخه لرله. دغه په خبره د نوي حکومت پر راتلو سره د ولایت رهبري د فساد پر وړاندې د مبارزې په لړ کې په ګمرک کې هم مالي فساد لږ شوی دی.
فساد اصلي ریشې په خپله نظام کې وو، او اصله دغه اصلي شوک چې راغی هغه وخت راغی چې د رئیس جمهور په فرمان سره والي، رئیس د ګمرک، امنیت دولتي مسؤول، قمانداني او نور خلک د وظیفې څخه سپکدوش او سنولي ته معرفي سو. اوله علامات هغه وخت وو، پس لاغه د ځینې مدني حرکتونه او د خپل دولتي ځینې چارواکي په سر کې د والي او د شورای ولایتي دوی یو څه کوشش وکړي چې فساد لږ شي، او په ګمرک یو لږ واقعا فساد لږ شوی دی. اوس
اساسي پښتنه اوس دا ده چې مخکې په میلیاردونو افغانۍ د فراد ګمرک څخه چا وړي او عاملین اوس چیرې دي. سید احمد خان د فراه ولایت د شاری شورا غړی وایي چې دولت باید دغه کسان څخه پښتنه وکړي چې ملي عواید په ګیډه کې اچولې دي.
تقاضای مردم فرائی هست، تقاضای ما ای هست که به جیب هر کسی گرفته و باید مورد پیگرد قانون قرار بگیرن و باید محاکمه شون، پول از پیششان دوباره حصول شون.
دفره والی محمد آصف ننګ وایي چې دفره در رهبری ولور پور چارواکي شپږ میاشتې مخکې په ګمرک د فساد په تور څارنوالۍ ته پیژندل شوي چې په هغو کې مخکنی والی، د ګمرک رئیس، امنیت قمندان او د ملي امنیت رئیس هم شامل و چې اوس هم د دغو کسانو دوسیې د محاکمو تر څیړنې لاندې دي. د والی په خبره څو تنه مامورین هم په وروستیو کې څارنوالۍ ته معرفي شوي، خو بیا هم څه ناڅه فاسد کسان اوس هم په ګمرک کې شتون لري.
یو تعداد یې ایستله، خو یو زیات مقدار یې تغییر سولو. مثلا او کسه خو زبده کسان چې د رئیس جمهور په حکم باندې دوی له دندو ایسته سولو په تعلیق کې راغلل، بلکې څارنوالۍ ته حواله سول. هغه سرکرده خلک دا چې دوی پکې څومره داخل وو دا به بیا د محکمې حکم ثابت کړي، یعنی موږ له دې نه مخکې نه سو ویلی چې فلانی مشکل یې درلود. په کته قدمو کې دا خلک یو مقدار ایسته، یو مقدار یې تښتېدلي دي.
د فراه والي کسان د چا نوم نه اخلي، خو اوس هم د زورواکو د مداخلې څخه د ګمرک په چارو کې سر ټکوي چې دوی اوس هم د فاسدو کسانو ملاتړ کوي. دغه په خبر د پارلمان وکیلانو همدا شان ځینې لوړپوړي چارواکي د ګمرک په چارو کې اوس هم لاسوهنه کوي.
حمایه کېږي، مشران حمایه کوي، وکیل صاحبان حمایه کوي، یعنې ډېرې زیاته حمایه چې راځي. غټان، یعنې غټان څوک دی؟ غټان در یادوم، د در سړی چې یو وړه وظیفه لري په دې ګمرک کې، په دې امید راغلی دی چې دلته دی ژوند جوړ کړي. دلته داسې څوک راغلی دی چې په دا 2000 افغانۍ باندې وایي زه قانع یم، همه که دته موږ 2000 ډالر معاش ورکړو دی پرې قانع نه ده.
په همدې حال کې عمیرا ایوبي د فراه ولایت د خلکو استازي په پارلمان کې وایي چې د ګمرک په چارو کې مداخله نه ده کړې، خو نور وکیلان شته چې په ګمرک کې خپله برخه لري.
ما د دوري وکالت خود اونجا نه ناست کردیم نه چی، ولی اس وکن بعضی
ما خپل د وکالت په دوري کې هلته هیڅوک نه دي ناست کړي. خو زموږ ځینې وکیلان او سناتور صاحبان د ګمرک په چارو کې مداخله کوي، خو لکه څنګه چې والی نوم نه دی اخیستی زه هم نشم اخیستلی. یو بل حقیقت هم شته چې د نوي حکومت په جوړېدو سره ځینې تغییرات راغلي، او والیان هم خپل د دندې ساتلو په خاطر د فساد سره جدي مبارزه کوي. د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې د مرکزي حکومت څخه یې غوښتي تر څو د عوایدو په لوړېدو سره دغه ولایت امتیازي رغنیزې پروژې ورکړي تر څو خلک هم د حکومت سره په همغږۍ سره د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي.
والی یې مونهخوري، بل څوک یې مونهخوري، د دې لار سته چې که ما ټارګېټ 3 میلیارد افغانۍ پوره کړو نو مازاد چې څومره ما جوړولې هغه د دې فراز، خو دا فساد به هغه وخت ورک کېږي چې کله ته پکې یو ولس هغه قوم مستفید کړي، نو بیا خلک پوهېږي چې وروره زه مستفید کړی یم، بیا څوک د چا پلار جرأت کړای سي چې په توره شپه کې دی فساد وکړي؟ بیا خو ټول خلک به تلاش کوي چې عواید نورم ډیر سي، نورم ډیر سي، ځکه دوی برخه پکې ډیرېږي.
د فراز د ګمرک ریاست عواید لپاره ټارګېټ هدف په ټول کال کې 3 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی و، خو چارواکي وایي دغه هدف ته په 9 میاشتو کې رسیږي او 3 میاشتې نور عواید به اضافي ملي بودیجې ته ولېږدوي. وبلیدل شي چې د هغه کسانو سره چې په تیرو کلونو کې د فراز د ګمرک عواید ترې تم کړي څه چلند وشي، خو خلک د دولت څخه غواړي چې په دې برخه کې د هیچا ته هم برات نه ورکوي او قانوني چلند دې وکړي. احمدشاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
د فراه ولایت ګمرکي عوایدو په اړه مو څېړنیز راپور واورید. 2:30 دی له جنقه الکوزیت څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د شانګهای همکاري سازمان غونډې ته په وینا کې ویل د افغانستان مخ په خرابېدونکو حالت چې د نشه یي موادو پراختیا او د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو زیاتېدلې اصلي لاملونه دي د زیاتې اندېښنې وړ دی. د چین جمهور رئیس شي جن پینګ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني ته نن ویل پیکینګ بل افغانستان سره د امنیتي وسایط او روزنې په برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په روسیه کې د مشریزي غونډې په څنګ کې د منګولیا له جمهور رئیس تاکخیه ابدوویچ سره وکتل. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتو او ایران پرون د اټومي خبرو په جریان کې ناندرې وهلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګواښ وکړ که چیرې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سختې پریکړې ونه کړي دوی به له مذاکرو څخه ووځي. هند او پاکستان سلا شول چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران به په نوې ډیلي کې د تروریزم په اړه غونډه وکړي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان گلدی بردی محمدوف د اقتصادي چارو د مشرانو په ګډون د کابینې جګپوړي غړي د اداري فساد په جرمونو او جدي نیمګړتیاو له امله له دندو لرې کړي دي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې په امریکا بریدونه وکړي. او د یونان حکومت له پور ورکوونکو څخه د لا زیاتو مالي مرستو د ترلاسه کولو په هدف د اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کړ.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 تر 10 پر منځنۍ سپد ولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. دوستانو مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو، دا په باوري چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مکې معظمې په ښار کې د افغانستان د تخریب شوي ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه بل ملکیت ترلاسه سي. د افغانستان د تخریب شوي ملکیت ارزښت څه باندې 10 میلیونه ډالر شدل سوی دی. نور تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
که څه هم کعبه شریفي سره نږدې د افغانستان ملکیت لمادي او معنوي پلو مهم ګڼل کیږي، خو سعودي عربستان تر اوسه افغانستان ته د دغه تخریب شوی ملکیت بدل نه دی ورکړی. راپورونه وایي احمد شاهي افغاني رباط چې د مکې شریفي په 100 مترۍ کې د افغانستان ملکیت یو پخوانۍ ودانۍ وه، د مکې شریفي د پراختیا پلان د عملي کېدو په لړ کې ورانه شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت مرستیال دایي الحق عابد د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل هڅه روانه دي چې سعودي عربستان د احمد شاهي افغاني رباط د تخریبولو بدیل ملکیت افغانستان ته ورکړي.
قضیه بسیار کلان است و افغانستان هم یک وکیل مدافعیم جما گرفتیم.
دا یو ډیر ستره قضیه ده. افغانستان د دې لپاره په سعودي عربستان کې یو مدافع وکیل نیولې. ویل کیږي چې د دې ملکیت ارزښت له 350 میلیونه ډالر پورې دی. دا به محکمه فیصله کړي یا به یې قیمت او یا به یې ځمکه افغان لوري ته ورکول کیږي، خو موږ غواړو چې په بدل کې یو مناسب ځمکه راکړل شي. لا دې قضیه یو کال تیریږي او عربستان هم انکار نه کوي، ځکه چې دا د افغانستان یو تاریخي ساحه ده.
د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو لمخه افغانستان په سعودي عربستان کې 3 ملکیتونه لرل چې یو رباط افغاني احمد شاهي و چې د حرم شریف د نوي جماعت تر نقشې لاندې راغې او تخریب شو. ویل کیږي چې رباط افغاني د یوې ودانۍ نوم دی چې 250 کاله د مخه د افغانستان د پاچا احمد شاه په لارښوونه کعبه ته نږدې د افغان حاجیانو د حسین لپاره جوړه شوې وه. رباط په عربي کې هغه ځای ته ویل کیږي چې حاجیان پکې هستوګن کیږي. د حج او اوقاف د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان بل ملکیت چې 4 جریبه ځمکه ده د عربستان په جده کې پراته ده. ځینې راپورونه وایي چې ګواکې د حج او اوقافو د وزارت پخوانیو چارواکو رباط افغاني په ډیرو پیسو په سعودي عربستان پلورلې ده. خو اوس مهال د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې د رباط افغاني د پلورلو په هکله هیڅ اقدام نه دی شوی. په عین وخت کې د دې وزارت پخوانی چارواکي په دې نظر دي چې د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې دغه مسأله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د حج او اوقافو پخوانی وزیر محمد یوسف نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چون این موضوع کلان است، مثل که رئیس جمهور اشرف غنی آمد و یک صدای خود بالا کلم اونجا باز
دا لوی موضوع ده. کله چې جمهور رئیس اشرف غنی راغی او دا موضوع یې راپورته کړه، اوس په کار ده د یو شخص په ذریعه نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع پسې شي، ځکه چې ښایي اوس مهال دا ملکیت په 300 میلیونو ریال بدل شي. په کار ده چې جمهوري ریاست دغه موضوع تعقیب کړي سو سعودي د دې بدل ته اړ شي.
ځینې دینی عالمان په دې نظر دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د ملکیتونو ورانول پر افغانستان یو اقتصادي ګزار دی. دوی وایي افغاني رباط یو وخت افغان حاجیانو ته ډېرې اسانتیاوې ور په برخه کړې وې، اوس مهال افغان حاجیان د اوسېدو پر ځایونو ډېرې پیسې ورکوي. خود حج او اوقاف وزارت وایي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د ملکیت معنوي ارزښت د هغه له مادي ارزښت زیات و. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستان مخکی تر دی چی دا ساینس و تکنالوژی او دا آزادی و آوریدون کونیز پروگرامون و آوری یو نره والا موضوع اخلو. یو امریکای جنرال ویلی چی روسیه دا امریکا لپاره تر اسلامی دولت دلی یا داعش لوی خطر دی. دا امریکا دا لوی درستیس پتوگه دا ولسمشر باراک اوباما نومان جنرال جوزف جان فورد وی چی دا روسیه اتمی ورتیاو تا پاکتو دی دا غهیوا دا امریکا گتو تا لوی خطر گرنی. جان فورد دا خبری دا امریکا دا کانگریس یوی کمیته تا کردی. پا دیار نور جوزیات ملالی بشیر آوروی.
جنرال جوزف دنفورد د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د پنځشنبه په ورځ وویل که تاسو د داسې هیواد په اړه ووایاست چې امریکا ته په ښکاره تهدید جوړېدای سي، نو زه به روسیې ته ګوته ونیسم. که تاسو د دوی چلند ته وګورئ، د خطر له زنګه کم نه دی. دنفورد د کمیټې مخې ته د لوی درستیز د دندې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوماند په توګه وړاندې سو. که د سنا لخوا تایید سي، دی به د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د جنرال مارټین ډیمسي پر ځای کار پیل کړي. د روسیې اټومي وړتیا او د دې هیواد د خطر پېښولو وړتیا ته اشاره وکړه چې د نورو هیوادونو او د امریکا د متحدانو خپلواکۍ ته پېښولای سي. د وویل چې که دی خپلې اندېښنې په درجه وښیي، نو چین دوهم، شمالي کوریا دریم او اسلامي دولت سختریزه ډله یا داعش څلورم خطر ګڼي. دنفورد چې پخوا په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وو او اوس په اوبو او وچې کې د ځانګړو عملیاتو د وسلوال ځواک قومندان دی، وویل چې چین د امریکا لپاره دوهم خطر ځکه ګڼي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګټې او د چین پوځي وړتیاوې په چټکۍ سره زیاتې سوي دي. د زیاته کړه چې دا په دې معنا نه دی چې دوی اوس مهال یو فوري خطر دی یا امریکا دوی ته د دشمن په سترګه ګوري، خو د یو پوځي په توګه دا د دنده ده چې د نورو هیوادونو ارادو او وړتیاو ته نظر ولري. دنفورد ویلی د شمالي کوریا اټومي پروګرام او د میزایلو ټکنالوژي په څرګند توګه یو خطر دی. دنفورد له اسلامي دولت سختریزه ډلې سره د جګړې په اړه وویل چې د دفاع وزارت له اوسنۍ ستراتیژي سره موافق دی چې له نهو لیکو څخه د دوو لیکو مسؤلیت پر غاړه لري. دا ویلی کې دشمن ته د خوندي ځای ورکولو څخه ډډه او د سوریه او عراق د پوځیانو بیا رغونه ده. دا نور لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او حکومت د نور برخو لخوا اداره کیږي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د دې اونۍ د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې اوري. د سې تومانچه جوړه شوې چې له خاوند پرته بل څوک نشي استعمالولی. ډېر خلک له یو شان پاسورډونو کار اخلي. لایوی تازه چیرنی او سروی سرسم په سلو کې دریت سلویش کسان لورته پاسوردونو کار اخلي. د کانادا د اونټاریو په هنتون چیرونکو د خلکو د کمپیوټر، ایمیل، بانک او ګڼو نورو پاسوردونو سروی کړی ده. دوی وای په دې سروی کې د آنلاین لوبو یا گیم د ویب پاڼې د کارونکو 2.5 میلیونه پاسوردونه کتلی دي. دا پاسوردونه د یو هکر له لوري خپاره شوي ول. د اونټاریو د چیرونکو له سروې څرګندیږي چې 40% خلک ورته پاسوردونه غوره کوي، خو په سلو کې 16% نور پیچلي پاسوردونه چې عموما کمپیوټر جوړوي غوره کوي. دا څېړنه وایي چې د ډیرو خلکو پاسورډ په اسانه پیدا کېدای شي، ځکه چې په سلو کې د 1200 کسانو پاسورډ د زوکړې نیټه وي. په سلو کې 10 لخپل نوم او کورنۍ نوم څخه پاسورډ جوړوي، او په سلو کې 9 نور د کورنیو حیواناتو نومونه د پاسورډ په توګه کاروي. په دې څېړنه کې هم دا راځول شوی چې ډیر خلک په دې سخت عصبي کېږي چې پاسورډ ورڅخه هېری شي. دوی د پاسورډ د نه هېرولو لپاره له مختلفو شیوو کار اخلي. مثلا په سلو کې یو بیا پاسورډ ذهن ته سپاري، په سلو کې 12 یې په کمپیوټر یا ټلیفون کې لیکي، 10% پر کاغذ لیکي، او 20% نور د پاسورډ د نه هېرولو لپاره له خاصو پروګرامونو کار اخلي. د دې تحقیق له مخې تر ټولو زیات کارول کېدونکي پاسورډونه دا دي: یو لکو یو لزر عدد، ای بی سی یو سلو دروشت، لیو تر شپجرو پوری عدد. د جرمنی وی کمپنی دا سی تومانچه جوڑه کری چه که ورکشی یای چو غلاک لی نو دا غیل خوابنده پرتا بل چوک تره کار نشه خیستلی. دا دی وصلی آی پی ای لیو ساعت سر وصل دی، او که ساعت نوی نو دست پری نکیشی. دا وصله دا دیل پاره جوره شوی چه دا پیشو مخوانی ولشی، او که غلا یا ورکشی بلچوک تری کاروانه خیستلیشی. دا دی وصله بای حاضر دمه 400 دلار ده، او ساعتی 400 دلار ارزخت لری. دا دی وصله جوره اون که کمپنی غواری چه دا سی وصله پتی را بیا تومان چه راو واسی چه دا خپل خوان دا گوتی نخ پیجنی، او ماشه یوازی دا خپل خوان پا گوتا دست کوی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر به هم د دیونی د نورو پیغامونو په خبرولو سره ستاسو په خدمت کې يم. دا اونۍ مو هم د مختلفو ولایتونو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي. یو اوریدونکو د هلمند څخه له ولسمشر څخه غواړي چې باید مساقله ولسوالۍ ولایت سي تر څو رواني امنیتي ستونزې په سم توګه کنټرول سي. ځینې دوستان وایي د روژې په میاشت کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي او د خوړو لپاره څه نه لري. د غرض له نګر هر څخه یو بل اوریدونکو د تقاعدي ترلاسه کولو په برخه کې د موجودو ستونزو او پړاوونو څخه شکایت کوي. نور ګیلې او مشکلات همسته چې په خپل د دوی په وزونه کې به وورو. تر څو د مخه دا یادونه کوم چې دغه خبرونه تاسو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مونږ څنګه پیغامونه ته ورسو؟
السلام علیکم. دا د ازادي رادیو ده چې افغانانو او مسکینانو د چرګانو مشکلات او غاوري. دا موضوع د تقاعد موضوع ده چې په فرهاو سپینګیلې سیاست کې خزینه د تقاعد ته ورځي، هلته په ځمکه ناستې دي که ناسو ځای نشته. مخکې به درې ورځې تېرېدې په ټولو دفترو کښې به ګرځېده، اویا کلن اتیا کلن هلکانو سپین ږیرې و هلکان یې په لاس نیولی وو، هغه به دفتر په دفتر ګرځوو. په درې ورځې کښې به کار خلاصېدلې، به چک ورکوو د افغانستان بانک کښې پیسې اخیستې، هلته به 200 روپۍ ګرځولې. اوس چې لاړ شي یو وارې مهلت در کوي چې دوه میاشتې بعد ورشه. اکثره په تقاعدین د ولایاتو دي، هغه لاړ شي کور ته، بیا چې را شي تاریخ در ته ټکي چې تاریخ راشه، بیا چې وار شي کار در کوي، بیا وار شي در ته وایي چې څو ورځې وروسته را شي وخت تعین کړو د بانک دپاره، بیا به ورځي، بیا به بانک کښې تاریخ تعینه وي، بانک ته چې لاړې هلته در ته وایي چې دروغ وایي پیسې نه دي راغلي. درې وره څلور وره ولایاتو ته لاړ شه، بېرته را شه، دا نو څومره پیسې مصرفېږي، تقاعد به څومره وي، مشکلات بفرنګي د لارې مشکلات به څنګه دا نه پېژنم چې حکومت شته او که نه شته او دا وزارت مربوط د ده پوښتنه ولې نه کوي بررسي ولې نه کوي ریاست دې تصفیه د خزینه د تقاعد دومره خلک ځوروي دا ښه دې ته لاړ شه هلته بده خبر در ته کوي دا ښه دې ته لاړ شه سپکې خبرې کوي خلک ولاړ وي قطار هغه ځان وباسي بل ښه دې ته لاړ شي وزیپدار ځان پوټ کې کار نه شته نو داسې حکومت خو ولاکه د بابا دم نه تر د دمه مالدلې دا اور دا آواز به تر دولته پورې ورځي پر ریاست اجرا پورې به ورځي د خدای دپاره تاسې له هغو نه پوښتنه وکړئ ریاست ته خو ته لاړ شي دا څه حالت دی تقاعد دې لغوه کړي چې بېخي خلک بېغامه شي دېرش کاله پنځه ویشت کاله ماموریت کړی وي بالاخره را شي ګدایي ګرد تر بس زیات د سړی ګدایي وکړي نو تاسو نه هیله کېږي تر د آزادي د موظفینو نه د امیران نه چې د خدای په لحاظ د رمضان وبرګې میاشتې په لحاظ دا پوښتنه وکړي چې دا خلک ولې ځوروي ولې بل سیستم نه جوړوي چې ناپاره شي په لمبر سره تاریخ ته کړي هلته ځوړم دي جدول په دروغ وایي شدې ته لاړ شه درې وره وطن ته لاړ شه د لحت ته لاړ شه بېرته را شه دا ولې یو بل سیستم نه جوړوي صحیح شي سیستم یې جدید ته چې لاړ شي هغوی به داسې کار کوي چې خپل اشاره کار کوي بیا به رضا وتاړي دا نور تاسې تکلیف نه ورکوم خدای په امان
د هلمند ولایت څخه جان محمد تاسو ته پیغام پرېږدم زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی په خپلو کې سره یو سی قسم په خدای دی کوم تر اخري سرګي پورې د پنجاب او امریکا پرېږدي او د طالبان اورنته دا پیغام دی کله په تاونو کم خرافات چې دوی وسره سي دا هیڅ کله دې پښتنه ورځي ولې په دې دوی به دا خوبونه ویني چې بیا به موږ په دغه ته ورځو افغانستان ته او بیا به زموږ هغه شي چې ژوند دي لکه د پخوا ده یا هیڅ کله به بیا هغه شي خوندونه طالبان وانه شي
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم زه فریبا ظاهر به هم د دې اونۍ د نورو پیغامونو په خبرولو سره ستاسو په خدمت کې يم دا اونۍ مو هم د مختلفو ولایتونو څخه شکایتونه ترلاسه کړې دي یو اوریدونکو د هلمند څخه لولسمشر څخه غواړي چې باید مساقله ولسوالۍ ولایت سي تر څو رواني امنیتي ستونزې په سم توګه کنټرول سي ځینې دوستانو یې د روژې په میاشت کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي او د خوړو لپاره
جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم زه فریبا ظاهر به هم د دې اونۍ د نورو پیغامونو په خبرولو سره ستاسو په خدمت کې يم دا اونۍ مو هم د مختلفو ولایتونو څخه شکایتونه ترلاسه کړې دي یو اوریدونکو د هلمند څخه لولسمشر څخه غواړي چې باید مساقله ولسوالۍ ولایت سي تر څو رواني امنیتي ستونزې په سم توګه کنټرول سي ځینې دوستانو یې د روژې په میاشت کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي او د خوړو لپاره څه نه لري دغه راز له ننګرهار څخه یو بل اوریدونکو د تقاعدي ترلاسه کولو په برخه کې د موجودو ستونزو او پړاوونو څخه شکایت کوي نور ګیلې او مشکلات همسته چې په خپل د دوی په وزن کې به وورو تر څو د مخه د یادونه کوم چې دغه خبرونه تاسو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي نور منځندوم پیغامونه ته ورسو
سلام علیکم دا بیا ازادي رادیو ده چې افغانانو او مسکینانو د چرګانو مشکلات او غاغوري دا موضوع دی تقاعد موضوع ده په فرهاو سپینګیری ریاست دی خزینه دی تقاوت تا وردی والتا پنزه کناستی دی کناسو زای نشتا مخی با دری روز تیری بید پو طول و دفترو که بگر جده آویا کلان او تیا کلان نالکان و سپینګیری و آلکان پل راس نوالی و اگر دفتر پا دفتر گرده و دری روز که با کار خلاصی دیلی با چک ورکو دی افغانستان بانک پیسی اخیسی آلتا با انسو دو سار پی گرده ولی اوس چې لاړ شي یو وارې مهلت در کوي چې دوه میاشتې بعد ورشه اکثره متقاعدین د ولایاتو دي هغه لاړ شي کور ته بیا چې راشي تاریخ در ته ټکي چې تاریخ راشه بیا چې ورشي کار در کوي بیا ورشي در ته وایي چې څو ورځې وروسته راشه وخت تعین کړو د بانک دپاره بیا به ورځي دغه بانک کې تاریخ کوي نه وي بانک ته چلاړې هلته درته وایي چې دروغ وایي پیسې نه دي راغلي درې واره څلور واره مې لاته ته لاړ شه بېرته را شه دا نو څومره پیسې مو پرتېږي تقاوت به څومره وي مشکلات به څرنګه وي د لارې مشکلات به څنګه وي دا نه پوهېږم چې حکومت شته او که نه شته او دا وزارت مربوط د ده پوښتنې ولې نه کوي بررسي ولې نه کوي ریاست دې تصفیې د خزینه د تقاوت دومره حل ضروري دا شو بېرته لاړ شه هلته به دا خبر درته کوي دا شو بېرته لاړ شه سپکې خبرې کوي خلک په لاړې قطار هغه ځان وباسي بله شو بېرته لاړ شي او پدار ځان پټ کې کار نه شته نو داسې حکومت خو ولاکه د بابادم نه تر د دمه مالدلي دا اور دا آواز به تر دولته پورې ورځي په ریاست اجرا پورې به ورځي د خدای دپاره تاسې د هغو نه پوښتنه وکړئ ریاست تقاوت ته لاړ شي دا څه حالت دی تقاوت دې لغوه کړي چې بېخي خلک بېغمه شي دېرش کاله پنځهویشت کاله ماموریت کړی وي بالاخره را شي ګدایي ګرد تر بل زیات سړی ګدایي وکړي نو تاسو نه هیله کېږي چې را د ازادي د موظفینو نه د امیران نه چې د خدای په لحاظ د رمضان وبره د میاشتې په لحاظ دا پوښتنه وکړي چې دا خلک ولې ځوروي ولې بل سیستم نه جوړوي چې ناپا را شي په لمبر سره تاریخ ته کړي هلته ځوړم وي جدول په دروغ وایي شبې ته لاړ شه درې وره وطن ته لاړ شه لاک ته لاړ شه بېرته راشه دا ولې یو بل سیستم نه جوړوي صحیح شي سیستم یې جدید ته چې لاړ شي هغوی به داسې کار کوي چې خپل اشاره کار کوي بیا دروازه وتاړي دا نور تاسو تکلیف نه ورکوم خدای په امان
د هلمند ولایت څخه جان محمد تاسو ته پیغام پرېږدم زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی په خپلو کې سره یو سئ قسم په خدای دې کوم تر اخري سلګیو پورې د پنجاب او امریکا پرېږدي او د طالبانو ورونته مې دا پیغام دی کله په تاونو کم خرافات چې دوی وسره سي دا هیڅکله د دې پوښتنه ورځي ولې په دې دوی به دا خوبونه ویني چې بیا به موږ په دغه ته ورځو افغانستان ته او بیا به زموږ هغه شي چې ژوند یې لکه د پخوا ده یا هیڅکله به بیا هغه شي خوندونه طالبان وانه شي
بله السلام علیکم زه پر دین خبرې کوم د جلال آباد ښار نه اړې کني ولې روزانه الګ تاسو په څنګه پته ده د روزي مبارک میاشت او د روزي په دې مبارک میاشت کې د نګرار ته کوم نه د کابل نبر غاغله د نغلو بر په هغه په دې مسلمانانو باندې دا د دیم ذل لپاره کده شنو دا د دې په خاطر کته کیږي چې دا مسلمانان روزه دا او د ستونزو د کړاوونو سره مخ شي جنگ خلاصې کې جنگونه خو پرې پرې چې خلک د غریبۍ او د فقر او د مشکلاتو سره مخ دي اوسوځي د ګرمۍ د لاسه اوسوځي د لاي روزه روزه کومه سخت وا یو بچنه په سخته نو تیریږي ټول هغه خلک چې روزنه سي په دې جماعت کې د جماعت مخ کې د خلکو تخیره کې چې الله دې دوه تباہ کې الله دې ذلیل کې الله دې رسوا کې چې په دې غریب ولس باندې دا برکت د کینو د حکومت نه چې دې مخاوني شي او د اینده لپاره د شکار تکرار نشي ته خدای په امان
بسم الله الرحمن الرحیم زمون دا پیغام دې چې ازادۍ راتو اوریدونکو کارکونکو ته سلام هم چې دا خلک طالبان خپل کور کې پټي خارجيان پټي به وي دا سرکاري خلک په مونږ ته پونه راغورځي د دې ول خارجيانو ته ځین نور کوي ازبکانو او د ترکمن خلکو ته بعد هغه نبی به دا ګیله کوي چې په مونږ د څوک شي نن راغورځي والسلام
السلام علیکم زما متین حریدی د هلمند ولایت څخه تاسو سره تماس نیولې دي کوم د کرزی محترم کرزی په باسي کې چې د خو د شمالي ولایتونو چې د یو کوچنی ولسوالۍ قدر زمو د ولایت کې او دغه چې یو کوچنی کلی او د ولایتونو کړه او یو ماجد قدر زمو د ولسوالۍ کې نو زموږ محترم اشرف غنی صدا اله او ارزو د مشاکله ولسوالۍ د ولسوالی کې دا غټه ده د ولایتو په ساده دوه غټه ولسوالی ده موږ غواړو چې دغه مسته ولایت سي زموږ د هلمند یا د لوی کندهار کې به انسان نیت راسي د هلمند ولایت دی د کومندانی دونه وسو پلان تاسو نن لږ دی رفت آمد وکړي مشکلات او لاسي مسنګین ټول لاس کې کېد ټول لاس نوزاد ټول لاس دغه ولسوالی چې دی د اسرائیلي حالت څخه کې موږ غواړو چې د مساکلا ولایت سي نو دا ولسوالي بیا ورته کلاګرلند سي نوري ولسوالي ورته جوړ سي نو زما دا ارزو ده چې دا
انو السلام علیکم زه د ولسوالي څخه زه روزګان ولایت کې زه د ولسوالي خبر کوم
بعد سلام زو زید الله نیکابات بازار نیکابات بازار ډیر وخت طالبان سره غلی وو ته ساجي کمانډان فمرسته یعنی دوالانو فمرسته راغلی وو نن د بازار ته راغلو دکانداران وهل ټکول لاسونه ورمات کو پښې ورمات کړل د خلکو پښې ورمات کړل ولا بیرغونه تی کښنی ضرولی دي او د خلکو په دکانونو ټکانو کړل زه د لوړپوړو چارواکو سره غواړم د تیری د کمانډان امنیت سره دغه سجل وی چې د ګوسو ولسمشر عبدالله سره چې د دغه ظالمانو مخونه سي چې د ټولو دکاندارانو پر دکانونو ټکان کول د نن مالونه ویشتلو خو دکاندارانو پښتې ورمات کړي دکاندارانو لاسونه پښتې ورمات کړل دغه اوس یې هم دغه حال جوړ کړی دی زه د لوړپوړو چارواکو د ولسمشر اشرف غني سره غوښتنه لرم چې دغه د جزو قمانډانې امنیه صالح دغه مخنیوی وکړي د دغسې ظلم د دغسې وحشت شخصا زه یم چې دغسې ظلم وحشت ووینم د دغسې ظالمانو پر ضد راولاړېږو موږ د داسې ظلم نه منو که ولسمشر داسې مخنیوی نه وکړي د دغسې ظالمان به موږ په خپله ولسوالۍ کې د بیې نوي سورک وکړو وسلام ته احترام
ما پیغام دا دی چې پلار د روزګان ولایت رشید اساس ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم چې دغه پوسټه والا چې د مسافرینو سره سم چلند نه کوي سلام
زموږ د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا خواهش او ارزو ده چې موږ د شاوري کور ته ولسوالۍ اوسېدونکي ولسي خلک د روژې د اولې ورځې څخه را په دې خوا دغه ظالمانو اربکیانو دغه د شاوري کور قومندان امنیه باچا او د دې سره کوم دغه پوسټو والا دغه د چاجي پوسټه ده نو دغه خلکو باندې دغه موټران په ټپه درولي او تړلي دي بعضې یې سوځلي دي نه تیل او نه کوم خوراکي مواد دغه د ولس موټران پر دغه عام سړک باندې نه را پرېږدي وایي ولې ستاسو په ساتو کې طالبان ستا ولې پر اربکیانو سکان کوي دغه ولس نو اوس څه وکړي دغه طالب د دغه ولس په خاور کې که خبره مني دا هر موټروانو ته لس شل زره افغانۍ یا ډېر زره کالدارې پنځو زره کالدارې چې وچېږي هغه ورته وي دا پرشه واحد په پرسو بوت رسېدلې عام دمبرې نیولې دي په اوسو اوسو دا مشران دلته بند ولاړ دي مریضان پکښې ولاړ دي سړی چې پیسې نه ورکوي یا بل جز غریب سړی دي څو ساعته په کنټینر په دغه روژه کښې په ګرمي لس زره را کړه نو لس زره هغه غریب چې پر ځان چاپه وي نه نسپي را کوي بیا وروسته چې له کړی وي د هغه سربېره بیا هغه بار پر رابار کړي بیا دغه چې کړی وي چې یوه خوا نه ور پرې شي نو که چېرې دغه خبرې دغه ولس ته دغه ولس فریاد او ژړا اوري نو د دوی سره دغه رقم معامله کېږي دغه د شاوري کور د ولسوالۍ د خلکو غږ وي چې دغه ډېر خلک اوس دغه ته مجبوره دي دغه ته راټول وي چې اوس به یا به دغه مړه کېږي په دغه روژه کې دغه کښتونه وو ټولو شیان یې پاکېږي تېل هر څه په ټپه ولاړ دي نو ټولو دغه حکومت ته د افغانستان د دغه ولسوالۍ د ملکي خلکو او دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر نو سره دغه مه کوي که دغه را سره کوي نو موږ به اول پر الله باندې فریاد کوو نور نشلونو سواسته تلی هغه به بیا کوو په دغه رقم باندې نه موږ طالبان ورکولی شو او نه ورکېږي نه دا د حل لاره ده دغه د حکومت کمزوري ده چې پنځو طالبانو په خاطر بسته ولس سره دغه رقم معامله کېږي نو که دغه د ولسمشر یا د افغانستان د کومو مشرانو د هغه خبرې خو نو کوم څه دي او که دغه اربکان دار په دختون سر باندې پر دا ولس باندې دغه مودي کوي دا خو د جوړښت او د جوړښت د افغانستان د پرمختګ لاره نه ده خو موږ ته په خوله څه ویل کېږي اشرف غني چې دا ټول کولې رایې مو ورکولې څه خبرې دې کول داسې به مو ولس جوړو د ولس دغه جوړښت دي دغه ننګیانې اوس ودرل په لاره کښې دغه باچا چې د شاوري کور قومندان یا دغه خدمات یا عسکر یا لانور په دا سربند دغه بلایي ناست دي نو د خدای په خاطر دغه خبرې دغه به موږ جام کوو بیا به م کوو دا شکایتونه دا نور خبرې تاسې نشر کړي د دغه خلکو در ورسوي دا ستاسې ذمهواري ده السلام علیکم ورحمت الله
چې دا ساز وسلی د دوی میاشت کښې جنګونه روان دي ما د لوړپوړو چارواکو او محمد اشرف غني او د عبدالله عبدالله څخه دغه هیله ده چې را دې شي یا دغه لارې را خلاصې کړي او یا دې هم دغه خپلواک به رامخ ده چې دا یو حکومت دي یوه ګونۍ ور په لس زره کالدار دي یوه لټره ډبه غوړي په درې زره دي موږ دا هیله ده چې تاسې را شي خپلواک به رامخ ده چې دا ایسته کړي السلام
السلام علیکم، زه احسان الله د روزګان ولایت شهید احساس ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ په ولسوالۍ کې دغه دې میاشت کې وي چې جګړې او جنګونه په شدت سره دوام لري. زما د لوړ پوړو چارواکو او اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې پر موږ لارې بندې دي، نو دا به څو تر څو داسې د افغانستان خلک سره مري. وسلام.
زه محمد د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ نه خبرې کوم. د کوم جنګ چې په تکمنای کې روان دي، دا د کورونا واس وال ورک چل کې د تلفاتو کې ورسېدل. خو زه د پکتیا نه ولین او د امنی کمانډانو داخله لرم چې مقبلو کې د پوستې وچای مننه کامیاب وسې.
سلام علیکم، زه عبدالغفار د پکتیکا ولایت د سرګې ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما پیغام د اجرایي رئیس په مقابل کې همدا ده چې کله ده وویل وایي چې موږ ته د تېر حکومت نه چې فساد را پاتې ده او تکامت کړی چې په حکومت کې نامنۍ ته په لوی لاس باندې انکشاف ورکول شوی ده. انکشاف خو هلته تا ورکړو چې ته وزیر خارجه ولې او له امریکایانو سره دې دا تړون امضا کړو چې د شپې له مخې تاسو په خپل سر کولای شئ چې کوم ځای باندې تاسو شوبه یې او عملیات وکوي او 50 او 60 نفر دې پیشیدان کو لکه شندند کې لکه په هلمند کې لکه په انګرار کې. نو دغه انکشاف او دغه وجه وسخه